پکتي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاستو يم وخت په افغانستان کې د غرمي 12 بجې دي او ری چې نن په کابل کې د ولسمشرې ټاکنو زینو مترجو کاندیدانو یو اعتراضی غونډه جوړه کړې و دوی ویل چې د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي د ولسی جرګې د ریاست لپاره هم نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي دي فاطمه عزیز واقف حکیمی میر افغان صفای او جاوید جیهون رسول هغه کاندید شوی چې د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولی ترمنځ د ریاست پر سر لانجه یو میاشت دوامدار و او بالاخره پرون پای ته ورسیده نور مسایل هم لرو خو ترڅ مخکې د افغانستان مهم د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر اوروي
نمړی د جنوس خبرونو سرچکی د ولستې جرګې د رئیس رول لپاره په دوایم پړاو انتخاباتو کې څلور کسان خپل ځانونه نوماند کړي دي په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښته چې افغان خبریالان دي نه تهدیدوي او ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي بشپړه خبرونه د افغانستان د کورنۍ چار وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د لاریون پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم کې نه اخلالوي د کورنۍ چار وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي په بیان کې همداراز ویل سوي دي چې لاریون کوونکي د وسلو اجازه هم نه لري د ولسی جرګې د رئیس لپاره په دوهم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل نوم ځانونه نوماند کړي دي فاطمه عزیزی واقف حکیمی میر افغان صافی او جاوید جیهون هغه څلور کاندیدان دي چې د ولسی جرګې د ریاست لپاره به سیالي وکړي د دې موضوع په اړه نن بیا هم په ولسی جرګه کې بحثونه دوام لري او نن وروسته شایي د رایو لپاره صندوقونه کښېښودل سي د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسی جرګې ونندریزه رای باطله وګڼله او اعلان یې وکړ چې نن د سې شنبې په ورځ به د دوه نوي کسانو ترمنځ د انتخاباتو دوهم پړاو وسی ولسی جرګې همداراز ملک قیس نوراغا د دې جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکه په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښته چې افغان خبریالان دي نه تهدیدوي جان باس د سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصت نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي د امریکا سفیر جان باس همداراز لیکلي چې فعالې رسنۍ د افغانستان د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو ثبوت دی د همداراز ویلي چې خبریالي جرم نه دی او دا په نړۍ کې د ټولنې ګټور خدمت دی دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنۍ ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد یې دولتي اعلانونه نه خپروي دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه راغلي که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي د افغان رسنۍ مدافع ادارې یا نۍ د طالبانو دا اعلامیه غندلې او له حکومته یې غوښتي چې د رسنیو د خوندیتوب په خاطر دې کلک اقدامات وکړي د جوزجان د امنیه قومندانی وایي تیره شپه یو وسلوال ولسی پاتون کوونکی خپل شپږ همکاران وژلي دي د جوزجان د امنیه قومندان عبدالواحد ازادي رادیو ته ویل چې دا پیشه په قشتیپه ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په امنیتي پوسټه کې سوي او حمله کوونکي له طالبانو سره یو ځای سوي دي د ویل چې په پیشه کې د ولسی پاتون دوه سرتیري ټپیان سوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د دې امنیتي پوسټې تجهیزات هم د دغې ډلې کسانو ته په لاس ورغلي دي تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بې پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول د دې اقدام په جواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنه‌ای او ظریف په بیګټي بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال ویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته یې کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي ترامپ ویل د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسي چې نن سه شنبه د بحرین په پلازمینه منما کې جوړیږي. د دولتونو مدني ټولنې او پانګوالو استازي دې دوه ورځنۍ غونډې ته بلل سوي دي چې د فلسطین د چټک اقتصادي ودې لپاره خپلې طرحې وړاندې کړي، خو د فلسطین او اسرایل حکومتونه ګډون نه پکښې لري. د دې پلان له مخې چې جزئیات یې سپینې ماڼۍ تېره اونۍ روښانه کړل، مرستندوی هیوادونه او پانګوال به د دې سیمې لپاره شاوخوا 50 میلیارده ډالر ځانګړي کړي چې 8.5 میلیارده ډالر به یې لویدیځ غاړې او د غزې تړانګې او پاتې به یې اردن، مصر او لبنان ته ځانګړي سي. ټرمپ به د دې پلان د سیاسي برخې څرنګوالی وروسته روښانه کړي. د امریکا په پلاوي کې د خزانې وزیر سټیفن نوچن او د ولسمشر ټرمپ زوم او جکپوړی سلاکار جارډ کوشنر هم شامل دي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال وایي چې پولیسو یو کس په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن بشپړ نوم نه دی ښودل سوی، خو ویل سوي چې دا سړی بلجیمی دی، د شنبې په ورځ نیول سوی او پرون د تروریستي جرم په هڅه او تروریستي جرم ته په تیارۍ تورن سو. د مشکوک کس ټول تورونه رد کړي دي. د یوه بلجیمي تلویزیون د راپور له مخې دا 23 کلن سړی له یوه څه مودې راهیسې تر څار لاندې و او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل سوی دی. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یوه اعتراضیه غونډه کړې ده. له هغې ډلې د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د ولسمشری ټاکنو اوسنی کاندید حنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د ده خبره نامشروع دی او انتخابات نشي ترسره کولی.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
افغان حکومت بیا وایي چې انتخابات به ترسره کړي او دوی د سترې محکمې د پریکړې له مخې خپل کار ته دوام ورکوي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره نن 4 کسانو ځانونه کاندید کړل. فاطمه عزیز، واقف حکیمي، میر افغان صافیه او جاوید جیهون. دا وروسته له هغه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ په انتخاباتو کې څوک بریالی نه شو. په خوست کې هم یو لوی مارکیټ جوړیږي چې د دغه ښار ګڼه ګوڼه به تر ډیره کمه کړي. د خوست یو اوسیدونکی وایي
دا صرف 200 فامیلی ته نه، بلکې په بازار باندې تاسې وینئ چې ډېر رش ده. عام په بازار به رش کم شي، عام خلکو ته د کار زمینه شي.
د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د وروستیو بندیزونو په اړه باندې غبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې دغه بندیزونه به د ډیپلوماسۍ وار بشپړ بند کړي. امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر ستر مشر آیت الله خامنه‌ای او د هیواد په یو شمېر نورو سیاسي پوځي چارواکو بندیزونه ولګول. بیا مهم غرمه بخیر، پروگرام تم بخیر راغلی. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو ځینو کاندیدانو په کابل کې یو اعتراضیه غونډه کړې. دوی وایي د مشروع انتخاباتو لپاره سرپرست حکومت غواړي. د ولسمشری ټاکنو اوسنی کاندید او د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر وایي اوسنی حکومت د خبره نامشروع دی او انتخابات نشي ترسره کولی. خو افغان حکومت ویلي د دوی د کار دوام د سترې محکمې د پریکړې په اساس دی او تر انتخاباتو پورې به ولسمشر اشرف غني خپل کار ته دوام ورکوي. اکرام الله اکرام د کابل غازی سټډیوم ته تللی چیرته چې همدغو کاندیدانو نن اعتراضیه غونډه کړې ده. له هغه ځای به موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. اکرام، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په غازی سټډیوم کې څومره کسان راټول شوي دي د همدغو معترضو کاندیدانو غونډې ته؟
تنظیم سره تاسو سلامونه. دغه اعتراضیه غونډه همدا خوشې دی وړاندې پای ته ورسېده. غازی سټډیوم تخلیه شو. تقریبا په سلګونه کسان راټول شوي وو. د غونډې په لومړي سر کې کسان یو څه ناڅه ډېر وو. د غازی سټډیوم تقریبا نیمه برخه ډکه شوې وه. وروسته دا چې دغه اعتراضیه غونډه لږه په ځنډ سره پیل شوه، خلک له غونډې نه ووتل او سلو سلو سټډیوم هم په تشېدو شو. په داخله کې ډیر کم خلک پاتې وو په دې غونډه کې او په ځانګړي ډول همدغه تاسو چې یادونه وکړه د دوی پلویانو دوی خپله خبرې وشوې او اوس مهال دا غونډه پای ته رسېدلې.
څه یې ویل دغو کاندیدانو مشخصا چا خبرې وکړې او څه یې وویل؟
په دې اعتراضیه ناسته کې د حنیف اتمر د افغانستان د پخوانی د امنیت شورا مشاور او اوس د ولسمشری او تن نومان همدارز ابراهیم الکوزیا چې دام د ولسمشری نومان د شهاب حکیمی عنایت الله حفیظ او نورالحق علومی هغه کسانو چې دغه پنځه ټیمه رایوځ شوي او دوی په حلزلو باندې دغه اعتراضیه ناسته جوړه شوې وه. دوی تر ډیره د اوسنی حکومت پای غوښته او ویل چې اوسنی حکومت چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مرسته باندې د دې د واک موده پای ته رسیدلې د جوزا په لومړۍ نیټه باندې اوس دې دوام نامشو دی. حنیف اتمر په خپلو خبرو کې تر ډیره پم دې باندې ټینګار کوي چې د حکومت نامشو دی او اصلا د ولسمشر راتلونکي انتخابات دوی نشي ترسره کولای. باید د راتلونکو انتخاباتو د ترسره وی د پاره باید یو سرپرست حکومت جوړ شي. خغلی اتمرول
با وضاحت میخواهیم هشدار بدیم که عمر حکومت نامشروع در اول جوزا به اتمام رسید. ادامه کار از این حکومت هم نامشروع و هم خطر بزرگ با انتخابات با صلح و با اتفاق ملی ما متوجه ساخته. ما مطابق
اکرام
د دوی خبرې هغه اول قسمت موږ واورېدو. دوی ویل چې د انتخاباتو لپاره باید سرپرست حکومت رامنځته شي تر هغو ښه انتخابات وشي. د حکومت نظر څه دی؟ له هغوی سره مو تازه خبرې کړي که څنګه هغوی د همدې غونډو په اړه څه وایي؟ مخکې څه دریځ درلوده؟
تازه په دې اړه نه یو غږېدلي خو وړاندې د دغه ډول غونډو کول د هر افغان قانوني حق بللی وو چې اعتراضن ناست چې د هر چا قانوني حق دی د ولسمشر د کار د مودې د پای ته رسېدو په اړه چې عموما د سترې محکمې پرېکړه دوی وویل چې دا د منلو وړ ده او ځکه چې سترې محکمې پرېکړه کړې ده چې ولسمشر به خپل کار ته دوام ورکوي تر هغې پورې چې انتخابات کېږي. تازه نه یو غږېدلي خو پخوانی درځي دا.
ډېره مننه کوم. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د معترضو کاندیدانو د یوې غونډې په اړه باندې کرام الله اکرام له کابل له موږ سره مستقیمې خبرې کولې په ټلیفون باندې. دوی وایي د معترضو کاندیدانو خبره دا وه چې حکومت نامشروع دی او باید یو سرپرست حکومت رامنځته شي. د افغانستان جمهوري ریاست بیا مخکې ویلي دي چې د دوی د کار دوام د سترې محکمې د پریکړې په اساس دی چې سترې محکمې ویلي حکومت به تر انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکړي او هیڅ قانوني خنډ به نه وي ورته متوجه. د افغانستان د ولسمشری ټاکنې په سپتمبر کې کیږي. دغه ټاکنې څو واره ځنډیدلې ترغو دغه نیټه ورته ټاکل شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په کابل کې وتم شو. هلته د پارلمان په ودانۍ کې دننه هم نن د ولسی جرګې د ریاست لپاره ځینو کسانو بیا ځانونه کاندید کړي. دوی وروسته له هغه ځانونه کاندید کړل چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات لانجمن شول او بالاخره پرون دا پریکړه وشوه چې هیڅوک بریالی نه دی. اجمل تورمان په دې اړه باندې معلومات لري، له موږ سره به خبرې وکړي.
بله سنګزه صاحب، ستاسو د معلوماتو نورسته دا چې دغه بهیر پیل شوی دی. همدا اوس وکیلان خپلو د خوښې وړ کاندید ته رایه ورکوي. په دغې ولسي جرګې د انتخاباتو د ریاست لپاره په انتخاباتو کې دا ځل فاطمه عزیز، واقف حکیمی، میر افغان صافی او جاوید جیهون دوی ګډون کړی دی. نو وکتل شي چې نن به آیا دوی په دې بریالي شي چې د ولسي جرګې رئیس انتخاب کړي او کنه. خو ډیرو کاندیدانو ته انتخاب سره په کتو داسې اټکل کیږي چې شاید نن هم دغه کاندیدان ونشي کولای چې هغه 50 جمع یو رایې ترلاسه کړي او هغه بریالی کاندید انتخاب شي. سنګ دې سره دا په داسې حال کې دغه انتخابات وروسته لاغه کیږي چې 13 ورځ په هغه یوه جنجالي رایه چې میر رحمان رحماني ته کارېدلې وه په هغې باندې رایګیری وشوله او په دغې رایګیری په ترڅ کې تقریبا یو له شلو کسانو رد رای وکارولی نوی کسانو تایید رای وکارولی او دری رای سپینی وی او شپارس رای باطل وی باید دغی رای ده پارا پینزلس جمعیو پندوز جمعیو یو شلو پینزلس رای وی چی دا پورا نشوی خوبیا ولسی جرگی بله او ولسی جرګه هغه مدیره حیات چې موقت واغې پریکړه وکړه چې سبب دې لپاره بیا لسر نه تاکنی کیږي او موقت
او نن دغه تاکنی رواني
تر ټولو سپینګیره چې هغه و ملک قیس نور آغا و آغا تاکل شوید چه دقیقه ده دیاست تا نندقه انتخابات
دیره منانه که مجمل تورمان و دی آزادی رادیو ریتر لمنگ سری خبری کولی لکابل دوی ویل چه نن دی ولسی جرگی دریاست لپار آلتا پا پارلمان ودانه که انتخابات روان دی فاطمه عزیز، واقف حکیمی، جاوید جایهون و میروان صافی دقو انتخابات و تزانون کندید کردیدیم. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د وروستۍ سروې له مخې سږ کال به د غنمو په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي دا کچه د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت له بهر څخه د غنمو له وارداتو مخنیوی کوي.
5.1 میلیون متریک تن گندم ما تولید داشته باشیم که نسبای حساب افغانستان به خودکفایی نزدیک شده.
د یادونه ورده چې روان کال کې افغانستان کابو 6 میلیونه متریک تن غنمو ته اړتیا لري او د شمیرو له مخې روان کال کې به د غنمو کمښت شاوخوا 900 زره متریک تن وي. دغه راز ټاکل شوی ده چې روان کال پر بزګرانو د کیمیاوي سرې او اصلاح شویو تخمونو د ویش کچه هم 50% لوړه شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د کانونو د رئیسلو لپاره له کمپنیو سره د مذاکراتو مرحلې ته رسیدلی او ډېر ژر به یوې نهایي پریکړې ته ورسیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
موږ د مذاکراتو مرحلې ته راورسیدو، د طالبانو مذاکرات مرحلې ته راورسیدو. مذاکراتو مرحله کې موږ د طالب برسر اعلان او غوښتلاغین قرارداد کې یو قرارداد سره بچی د پروګرام
نو موري ویل دغه قانونا په پروان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 1 نوی افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 512 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې سیمې او مهمې موضوع ته. ایران وایي د امریکا نوی بندیزونه د ډیپلوماسۍ ور بشپړ بندوي. امریکا پر ایران د فشارونو د زیاتولو په ترڅ کې پرون د ایران پر ستر مشر آیت الله علي خامنهي او د دغه هیواد پر یو شمېر نورو لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ایران د امریکا د دغو بندیزونو په عکس العمل کې څه ویلي دي؟
بله سنه زسه به ایران نن ویل چې د دې هیواد پر مشرانو د امریکا بندیزونه له واشنگتن سره د تل لپاره د ډیپلوماسي د بندیدو څرګندونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویل چې د ایران پر ستر مشر علي خامنهي چې د دې هیواد د ډیپلوماسي پلار دی، د بې ګټې بندیزونو لګول د تل لپاره د ټرمپ له ورخطا دولت سره د ډیپلوماسي لاره تړي. موسوی زیاته کړه چې د ترامپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوي نړیوال میکانیزمونه له منځه وړي. استنځه سره شبه مخکې هم د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د دغو نوې بندیزونو په وړاندې عکس العمل څرګند کړ او وی ویل چې دغه نوې بندیزونه چې د هیواد ستر مشر په نخښه کړی دی او ځین نور چارواکي د قهر وړ دي او هغه مسخره وبلل. حسن روحانی دغه راز ویل چې د ولسمشر ترامپ دغه پریکړه د سپینې ماڼۍ د هڅو د مطلق ناکامۍ په معنا ده.
مننه کوم. یادونه مو وکړه چې په آیت الله علي خامنهای باندې بندیزونه لګیدلی دي، مشخصا نور کوم کوم چارواکي دي او څه رقم بندیزونه دي؟
په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون لاسلیک کړ، د ایران د ستر مشرات آیت الله علي خامنهای هغه ته په نږدې کسانو او دغه راز د سپای پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قوماندانانو دغه نوي بندیزونه ولګول. او د امریکا د خزانه وزیر ستیو منوچن بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم چې د ایران په نړیوال ډګر کې د ایران په ډیپلوماسۍ کې ډیر مهم رول لوبوي هم په څو ورځو کې بندیزونه ولګول شي. ترامپ وویل د دې فرمان د لاسلیک، البته ترامپ د دې فرمان د لاسلیک په مهال هم دا وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي، خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. ترامپ وویل د بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو له پیښې پرته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. البته د یادونې وړ بولو چې په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د بی پیلوټ کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ان د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی. د امریکا د خزانې وزیر وویل چې د دغو نویو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالره البته شتمني بنده شي.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو. د ایران او امریکا د کړکیچ د وروستي حالې موږ خبر کړلو. ایران د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خودلی دی. امریکا پرون د ایران مشر آیت الله علي خامنهای او ځینو نورو چارواکو باندې بندیزونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحبه اورو.
کابل چاپ نننیو ورسپانو د بلابلو مسایلو ترڅنګ د رسنیو پاړه د وسلوالو طالبانو تازه ګواښونو او افغان سولې پروسې پاړه لیکنی او تبصرې کړې دي. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي کڅه هم وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په هیواد کې د ټولنې پر یو پړ هم رحم نه دی کړی، خو اوس یې ټولو رسنیو ته غاښونه چیچلي او ترې غوښتي دي چې د دوی پر ضد له خپرېدونکو تبلیغاتو ډډه وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې کار سره طالبان غواړي د دوی د ترهګرۍ تاوتریخوالي او ظلم پر وړاندې باید غږ اوچت نه شي او نه یې هم په اړه عام خلک پوه شي او ټول فعالیتونه او اقدامات باید د دوی په خوښه وي ترڅو عام افکار د دوی تر سیوري او تبلیغاتو لاندې پټ پاتې شي. د ورسپانې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبان نور د جګړې په ډګر کې کمزوري شوي او په اړه یې د ولس ذهنیت هم اوښتی، نو ځکه غواړي چې د دوی هر ناروا عمل باید تر خلکو ونه رسیږي او ښه لاره هم پر رسنیو فشار راوړل او محدودیت ایښودل دي. ورسپانې په پای کې لیکلي د رسنیو مسؤلان، ملاتړي بنسټونه او نړیواله ټولنه باید د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې نه یوازې تند غبرګون وښيي، بلکې هغوی وپوهوي چې بیان ازادي ته درنه نخت وکړي او د رسنیو د فعالیت پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ورزو. خوست ته په خوست کې ویل کیږي چې خار له غنی غونی ډک دی. د خوست چارواکو اوس ویلي چې دغه غنی غونی د مخنیوي لپاره د یو لوی سوداګریز مارکیټ د جوړولو چاره پیل کړي دي. په دغه مارکیټ کې به ټول خلکو ته غرفې خودل کیږي څو د خار دننه غنی غونه پرې کم شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
خوست خار چې په خوا د ویلوی ولسوالۍ نفوس ته په کتو جوړ شوی، اوسمهال د خار د پراختیا لپاره لږ ځایونه لري. د همدې لپاره خوست ښاروالي او ولایتي ادارې د خار د استوګنو په نویو پروژو کې یو شمېر مارکیټونه پلان کړي چې په دې سره له یوې خوا د خار ګڼګونه راکمیږي او بل لوري ته به ښاروالي چې یوه تصدي ده او پرمختیایي کارونه له خپلو عوایدو ترسره کوي دایمي او ثابتې عایداتي سرچینې پیدا کړي. د دوشنبې په ورځ د خوست خار د ازادۍ مینې په بیساحه کې د جرمني هیواد په مالي مرسته د خواوشات 43 میلیون افغانۍ بلګښت د ود وپړي سوداګریز مارکیټ د جوړولو کار پیل شو چې د چارواکو په وینا دا مارکیټ به د سوداګریزو چارو له لازم اسانتیاوو برخمن وي. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا سل دکانه بلاري د سره څنګ ته د 50 نه زیاتې غرفې لري چې دا په ټولو ضرورتونو مجهز ده.
د خوست خار د مساحت لګوالی هغه ستونزه ده چې نه یوازې د خار د پراختیا مخه نیولې، بلکې خار کې ورسره ګڼه ګوڼه او د ګاډو رش هم ډېر شوی دی. د آزادۍ مینې اوسیدونکی ډاکټر داود نیازی وایي
دا صرف 1200 فامیلۍ ته نه، بلکې په بازار باندې تاسې وینئ چې ډېر رش ده، عام په بازار رش کم شي، عام خلکو ته د کار زمینه شي، او ورسره ورسره به انشاءالله موږ ډېر کاریان دلته د استفادې دپاره راشي.
د ښار په ازادۍ مینه کې د نوي مارکیټ د بنسټ ډبرې د کېښودو په ځای کې د نورو حکومتي مامورینو، سوداګرو او ځایي اوسیدونکو په خوا کې خوست والي حریم فدایي هم موجود و. نوموړي وویل چې ولایتي اداره په هغو پروژو ډېره باورمنه ده چې تاثیرات یې اوږدمهاله وي او خلکو ته پکې دایمي کار او سالمه بوختیا پیدا شي.
دغه 1200 کورنۍ ته به چې کله دلته دوکانونه جوړېږي هغوی نه استفاده کوي، نو حداقل د هر کورنۍ غړی په دې کې مصروف وي او د دې نه به مستقیبا استفاده کوي. زه په دې پوره ډاډمن یم چې د ښاروالۍ لپاره په عوایدو کې هم دا یو ډېر
د یادونه ورده. لدی مخکې هم د آزادۍ مینې د پروژې په ای برخه کې د ښاروالۍ لیاست لخوا د یو مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوې وې چې دا مهال ودانیز کارونه خواوشا او یا سلنه بشپړ شوي دي. کتون کې په دې باور دي تر څو چې خوست ښاروالۍ د عوایدو دایمي او ثابت عایداتي سرچینې زیاتې نه کړي، نشي کولای چې د ښاریانو د غوښتنو سره سم ښاري خدمتونه ترسره کړي او یا په دې ساحه کې د اړتیا وړ رغنیزې چارې سرته ورسوي.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له ویبپاڼې او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
په پرومو غاکې مو واوریدل چې د کرکټ نړیوال جام روان دی په انګلستان او ویلز کې. نن د کرکټ په کور کې، یعنی په لارډز سټیډیوم کې چې په لندن کې دی، هلته به د آسترالیا او کوربه انګلستان ترمنځ لوبه وي. تل د دغو دواړو ټیمونو لوبه ته لزګونه زره کسان ورزي او سټیډیوم له خلکو ډک وي. نن به هم همداسې یوه لوبه ترسره شي. تمه د لوبه د افغانستان په وخت په 2 بجو وشي. د دې لوبې د حال او احوال او همدارنګه د افغانستان د ټیم د حال په اړه باندې به خپل خبریال واصل وصال ته ورشو. د هلته په لندن کې دی، له ده سره به خبرې کوو. وصال صاحب، لومړی د آسترالیا او انګلستان په اړه راته ووایه.
ډېره زیاته مننه ستنګزی صاحب. تاسو ته معلومات شته چې انګلستان او آسترالیا دوه هغه لوبډلې دي چې د دغه جام ګټلو دعوه لري، او په دغه روان جام کې دواړه ټیمونه ډېر ښه ځلېدلې هم دي. نو نننۍ لوبه دواړو ټیمونو لپاره ډېره زیاته مهمه ده. لیوار سره د دواړو ټیمونو زور یو بل ته معلوم شي چې کومه لوبډله ډېره پیاوړې ده، او لبل اړخه دوی به هغه د جدول د لومړي او دویم مقامونو لپاره هم دغه سیالۍ کوي چې کوم یو مخته کیږي. په هر صورت نننۍ لوبې ته ډېر زیات مینوال هم راځي، او دغه لوبه به په لارډز لوبغالي کې ترسره کیږي. لارډز یو تاریخي لوبغاله دی، ډېر زیات مینوال هم پکې
ډېره مننه. زه چې دلته ګورم ورلد کپ کې 1992 تر اوسه پورې انګلستان آسترالیا ته نه ده ماته ورکړي. څه فکر کوئ دا ور خو انګلستان ښه چلیږي، فکر کوئ چې وبه کولی شي په خپل کور کې چې دغه ورلد کپ هم د دوی په کوربتوب روان دی آسترالیا ته ماته ورکړي، که څنګه؟
لیوار څخه وګورستان اګزس مینوال یا کراود هم ډېر زیات تاثیر لري. د افغانستان او هندستان لوبې ته تاسو وګورئ، مینوال دومره شور او زواګ او هغه په میدان کې جوړ کړو چې زمونږ تو په هون کې تر پرېشر لاندې راوستل. زه اته ویل شم چې د افغانستان د ماتې یو لامل د هند پوران دم دا، نو دلته هم دا کار کېدای شي چې انګلستاني مینوال چې میدان ته راځي د هغوی تعداد ډېر زیات وي، یو څه پرېشر اضافه کې په آسترالیا باندې. دا یو مسله ده. او بل
او مننه خیر. اوس باور شو د افغانستان لوبو ته پرون خو افغانستان په بنگلاديش باندې یو لوبه وبایلله. خلکو مخبرګونو خود لوبغاړي ویل کیږي چې خپه دي. اوس لوبغاړي څه وایي؟ برته به تمرینونه څه وخت پیلوي چې بل اخر بیا له پاکستان سره لوبه وکړي د شنبه پورې ځمندي؟
ستنګ زه سب دوی نن لیډ سره ونیږي، او دوی درې سلو ورځې وخت لري چې بل اخر تمرینات وکړي. مدګیان یو نسخو لوبغاړي له پرونۍ ماتې وروسته ډېر زیات خفه ول. ما له یو شمېر لوبغاړو سره ولیدل، په ځانګړې توګه سمی شینواري سره او اشمت شهیدي سره ما خبرې وکړې چې د شهیدي مرکه به هم تاسې به وروسته خپره کړئ. په هر صورت لوبغاړي ډېر زیات خفه ول او دوی بیا هم وایي چې موږ راتلونکو چالیو ته کوشش کوو چې پوره چمتووالی ونیسو، د اقل یوه بریا ترلاسه کړو چې هغه افغان مینهوال چې موږ خوښینی او خفه دي یو څه ناڅه د هغوی زړونه بېرته ترلاسه کړو.
ښه، ډېره مننه کوم
ګورو چې بیا هم څه کېږي.
کور ودان د ازادي راډیو خبریال وصل وصال له لندن یې موږ سره خبرې کولې. هلته نن د استرالیا او انګلستان لوبه په لارډس کې روانه ده، افغانستان به هم لیډ سره روانېږي. هلته افغانستان به د شنبې په ورځ مسابقه کوي، خو مهمه مسابقه نن د استرالیا او انګلستان ده. زینو خلکو سمسونه را لیګلی دی. قاسم زواک له هلمند لیکلی د اشرف غنی حکومت قانوني دی او تر بل انتخاباتو پورې کار کولای شي. واحد مدقق هم له لوګره لیکلی دی، ولسی جرګې د مشرتابه لپاره باید جنجال ژر ختم شي. برات خان اساق له هلمند لیکلی، لیوی خوا جګړې روانې دي او له بلې خوا د ولسی جرګې جنجالونه. نور خلکو هم سمسونه را لیګلی دی. له پکتیا ځاځي اریوب فضل کریم لیکلی دی، د افغانانو خپل منځي اختلافات کولای شي چې د سولې په خبرو ناوړ اغیز وکړي. تاسو هم کولای شي د افغان بیسیم اته سو اتلس لاری موږ ته لنډ لیکلي اوازي پیغامونه راولېږي. د غرمې دولس نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، څو د ازادي راډیو له لارې تاسو ته ورستي مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار د دوام پر ضد د لاریون پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم کې نه اخلالوي. د ولسي جرګې د رئیس لپاره په دوهم پړاو انتخاباتو کې څلورو کسانو خپل ځانونه نوماند کړي دي. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالان دې نه تهدیدوي. د جوزجان د امنیه قومندان وایي تیره شپه یو وسلوال ولسی پاڅون کوونکی خپل شپږ همکاران وژلي دي. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکانه بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي. په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان اړوند په هغه غونډه کې بحث وسو چې نن سه شنبه د بحرین په پلازمینه کې جوړیږي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو کس په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. دغه خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شي. اوس ورزو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام درته خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز و برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. در این برنامه من وگما جوار خیل میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنوندای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب عارف عرفان در استودیو مهمان ما هستند تا در مورد این بیماری معلومات دهند. اما قبل از همه گزارشی را میشنویم که قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 10 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میرجان راسخ مسئول پروگرام آگاهی دهی وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 3 واقعه پولیو در ولایت اروزگان، 2 واقعه در کندهار، 3 واقعه آن در ولایت هلمند، 1 واقعه در ولایت هلمند و 1 واقعه مثبت پولیو در ولایت اروزگان ثبت شده است. دکتر راسخ در مورد بیماری پولیو چنین میگوید:
مرض محو پولیو شما بهتر میدانید که در سال روان میلادی در بخش ساحات محدود افغانستان منحصر شده که عبارت از حوزه جنوب افغانستان و حوزه شرق افغانستان میباشه و از شروع سال میلادی تا اکنون 10 واقعه مثبت پولیو گزارش شده که 9 واقعه ازی از حوزه جنوب و 1 واقعه ازی هم از حوزه شرق افغانستان گزارش شده و آخرین واقعه که امروز بر ما گزارش شد و هم از ولایت اروزگان از ولسوالی ترینکوت بود که متاسفانه یک طفل دختر نزدیک به 2 ساله را مصاب ساخت.
دکتر راسخ میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب میشوند. اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. به گفته دکتر راسخ، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 3 کمپاین سرتاسری طبق واکسن پولیو و 6 کمپاین فرعی را در این کشور راه اندازی میکند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهند تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر راسخ می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
این مرض شما بهتر می دانید که کاملا مرض ساری است و دیگه یک بتر که به این مرض مصاب شد و حتی به این ویروس مصاب شد دیگه اطفال را هم مورد تهدید سرایت و مصابیت مرض قرار می تواند. و یگانه راهی این مرض فقط و فقط توسط دو قطره واکسین پولیو جلوگیری میشه، یعنی مرض تداوی نداره و توسط واکسین وقایه و جلوگیری میشه.
با گفته دکتر راسخ، خانواده ها میتوانند با مراعات حفظ و صحه و تطبیق واکسین پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو محافظت نمایند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. دکتر سب، به برنامه خوش آمدید. اول در مورد پولیو یا فلج اطفال معلومات دهید.
نخست از همه سلام احترام به شما، همکار تکنیکی و همه شنونده های محترم. مختصرا در مورد مرض پولیو عرض بکنم که پولیو عبارت از یک مریضی ساری میکروبی سیستم عصبی هست. یعنی این میکروب سیستم عصبی را مورد حمله قرار میده. میکروب از طریق دستای ناپاک، آب ناپاک و غذای ناپاک از طریق دهن داخل سیستم عصبی طفل و یا کودک میشه. در روده های کوچک، در روده های طفل جای میگیره و اوج تکثر میکنه. تکثر میکروب در داخل روده های کودک یا طفل صورت میگیره. بعد از اینکه میکروب تکثر میکنه، میکروب چند را در پیش میگیره، یا ای که نسبت ضعیف بودن مقاومت بدن طفل سر سیستم عصبی در داخل دماغ حمله میکنه که ما او را با نام پولیوی دماغی یاد میکنیم که واقعاتش نادر است. اکثرا عضلات تنفسی یا حجاب حاجزه فلج میکنه و حتی سبب مرگ میشه. و شکل دیگه چیزی که میکروب از طریق غدوات لنفاوی یا غدد دمی غدای لنفاوی از این طریق میره و هرامغز یا نخای شوکی را مورد حمله قرار میده، در اوج مرکز حرکی را فلج میسازه. دو نوع مرکز داریم، یکی مرکز حسی است که حسیت تامین میکنه، یکی مرکز حرکی است که حرکت وجود میده، سپای مو شما حرکت میکنه. میکروبی پولیو مرکز حرکی را مورد حمله قرار میده و به مخاطر فلج به وجود میه و متاسفانه فلجی که به وجود میه چون مرکز عصبی در اوج تخریب میشه در نخا، ما به نام قرن قدامی یا به اصطلاح در طرف قدام یا پیشوری نخای شوکی را مورد حمله قرار میده. فلجی که به وجود میه فلج دائمی هست تقریبا و علاج نداره. مشکل دیگه پولیویی هست زمانی که میکروب تکثر میکنه، پیشتر عرض کردیم. باز اینمی میکروب ها از طریق مواد غایطه به محیط پخش میشه. و نمو هست که در بین اطفال، مثل که بیشتر شما در گزارش هم اشاره کردین، اکثرا اطفال پایین تر از 5 سال مورد حمله قرار میده. در هر سن شده میتونه، سنین بالاتر هم ماو ساخته میتونه، ولی عمدتا اطفال زیر سن 5 سال مورد حمله قرار میده. متاسفانه تا دو بشر تا هنوز نتانسته، ایتو نمیگیم که مطلق، ولی تا هنوز بشر نتانسته که تداوی قطعی برای مرض چی بکنه، کشف بکنه. یگانه راه علاج ازی پیشگیری ازی هست، یعنی جلوگیری ازی هست و جلوگیریش فقط توسط دو قطره واکسین که بسیار مؤثر است، بسیار مفید است و هیچ نوع اعراض جانبی الحمدلله نداره صورت میگیره.
بله، تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم که تماس تلفنی داریم از شنونده ما. بله، سلام شنونده عزیز، خوش آمدید به برنامه. و علیکم، شما خوش آمدید.
سلام سلام تمام کارکنان رادیو شما.
علیکم السلام.
مهربانی، سوالتون از دکتر صاحب مطرح کنید در مورد پولیو.
تشکر میکنم. اول خوب ما از رادیو آزادی باید بسیار تشکر بکنم که برای ما تو دکتر صاحبای را مهمان میکنه که ما را آگاه میسازد. اگرچه پولیو در شریعت ما هست، قرآن ما هست، بلی پولیو ها با توسط تومار خود میشه، باست که مقصد از زیب و از جن گرفته میشه او پولیو ها لایداست. اول خو ما از دکتر صاحب تشکر میکنم. ما یک روز که رادیو شما شنیدم که صد نوع واکسین در جهان وجود داره. ما سالی نمیفهمیم، علمای امام نمیفهمم، این دکتر صاحب نمیفهمم. از دکتر صاحب سوالی ما اینا میدن که پولیو یک مرض ساری است. اگر فرضاً تیپ مادر با پولیو مبتلا شوه، یعنی به قلعنی چطورم با مو مرض شه، یعنی دیگه سوال ما مو است که امو پولیو اصلا با کلانسین ها هم کلانسین ادمای کلانسین هم در پولیو مبتلا میشه یا نمیشه؟ اگر نیشه با کدام کنم سین مبتلا میشه؟
درست است. تشکر برادر محترم، منتظر جواب سوالتان باشید. بفرمایید دکتر صاحب.
به جواب برادر باید بگویم که پولیو عمدتا پیشترم عرض کردم که اطفال زیر 5 سال معوف میکنه. بله. یعنی بیشتر اطفال زیر 5 سال مصاب این مرض میشه، چون مقاومت سیستم دفاعی از یا بسیار پایین است. سیستم دفاعی ما ایمیون سیستم که آنتیجن آنتیبادی و مسائل تیبی هست، مقاومت اطفال بسیار پایین میباشه، خاصتاً اطفال که از شیر مادر استفاده نکنه. بله. یعنی اطفال که شیر مادر برشان داده نشوه، شیر مادر خودش به قدرت خداوند متعال دارای انتیبادی ها هست، یعنی سیستم دفاعی را در خود داره. اگر طفل از شیر مادر استفاده میکنه، خاصتا اونمو پله که در 3 روز اول بعد از تولد هست، او بسیار مهم است که به طفل داده شوه، شیر داده شوه و مقاومت طفل بلند برده شوه. اگر احیانا مثلا به نسبت خوب عوامل بسیار متعدد داره، به هر دلیل طفل مصاب میشه، اکثر بازم تاکید میکنم اطفال زیر 5 سال معوف میسازه، ولی شده میتره کلان سالار هم معوف بسازه، کلان سالار هم معوف میسازه. به همون خاطر شما دیده باشین حاج صاحبایی که به خاطر سفر حج عمره میرن، یکی از لوازم حتمی سفر برشان ای هست که اونا باید واکسین پولیو برشان تطبیق شه، کارت واکسین داده باشه، به خاطر از اینکه خطر در اونا هم مرفوع نیست. یعنی گفته نمیتونیم که اینا مصاب پولیو شده نمیتونه، ولی عمدتا اطفال که سر کوچک هستن، از 10 سال پایین تر هستن، 5 سال 3 سال 2 سال، در اونا باز خطرشان بیشتر است.
بله، تشکر. دکتر صاحب، کسایی که واکسین شدن اونا چقدر محفوظ هستن از خطر انتقال این بیماری؟
کسایی که واکسین شدن الحمدلله تقریبا این واکسین به سطح جهان آزموده شده، تست شده. بازم به خاطر معلومات مختصر، 30 سال پیشتر از امروز در دنیا در 125 کشور دنیا پولیو وجود داشت. امروز به برکت اینمی واکسین ها، به فضل خداوند متعال، اینمی 125 کشور دنیا پولیو از اونا محو شده، اونا پولیو را از کشور خود محو ساختن و تنها در افغانستان و پاکستان واقع دیده شده. این مؤثریت واکسین نشان میده. یعنی واکسین، یعنی 30 سال پیش تقریبا سالانه 350,000 طفل معمولا فلج میشد که روزانه 1,000 طفل فلج میشد. در هر ساعت 40 نفر طفل مصاب مرض میشد و فلج میشد. ولی به برکت این واکسین الحمدلله اون این واقعات فعلا تقریبا در وسط دنیا فعلا ما 37 واقع داریم. 10 واقع در افغانستان است و 27 واقع هم در پاکستان.
تشکر دکتر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن، بفرمایید. سلام.
سلام علیکم و خوش آمد به شما. سلام علیکم و دکتر صاحب. ارفان تقدم می‌دارم از عبدالستار آخوندزاده هستم از رسولی بالا ما را به تماشا.
بفرمایید عبدالستار آخوندزاده، دکتر صاحب در خدمت شما هستن و در مورد مریضی پولیو به شما معلومات میدن.
ما اول یک نظر را هم با جلیب که شما هم دکتر صاحب دارم.
بفرمایید.
نظر می افغانستان اگه ایزی که دکتر صاحب میگه که اینجگا واکسین پولیو مثلا پولیو ماهو هم میشه، واکسین به شد اینجگا تطبیق منه که ما چند دفع بمی برنامه ها همی موضوع را مایاز کردم، اگر به شکل درست تطبیق نشه بندی حالت را شاید به صد سال ندکم به افغانستان خوزی ما و نشه. اگر اینا همین سیستم واکسین خود را بهتر کنن، همین جای خانواده ها کوچی هستن و یک جای یک روز و یک جای دیگه روز به دیگه جای این امینا همیشه از واکسین باز میمانه دیگه. و ماجرت ها زیاد هسته، جنگ هسته، عدست خوشحالی عدست جنگ مردم ماجرت میکنه به زیاد جای اینا به واکسین به صورتی پیدا کرده نمیتونه با حد از واکسین نمیشه. شاید همی پروسه اگر به می شکل روان باشه ست تا به دیگه افغانستان محوان نشه واکسین. ولی سوال دو سوال دارم. دکتر صاحب فرمودن که واکسین پولیو به بیرون زندگی کرده نمیتونه. وقتی که به بیرون زندگی به محیط کرده نمیتونه دیگه ابتدا به انسان ها چه رقم انتقال پیدا کرد. سوال دوم ای هست، یک کسی که به پولیو دوچار میشه چند فیصد از این مرگانی هست، چند فیصد از
تشکر بسیار زیاد. سوالتان ما گرفتیم، منتظر جوابتان باشین.
آخوزاده سب سوالات خوب مطرح کردی. اول خوب ارتباط از اینکه برنامه به درستی تطبیق نمیشه تشکر از همدردیتان که بسیار خوب است. خوب صحت عامه کوشش میکنه که اما به نهایت کیفیت خوب برنامه تطبیق شه، ولی چون ما شما وطن خود میشناسیم، حالات جنگ، ناامنی، مهاجرت، مسئله که شما کوچه ها یاد کردین، این موضوعات هست. یعنی ما با همین وطن خود، با همین امکانات دست داشته خود، اما تلاش آخرین خود میکنیم که برنامه به شکل خوب تطبیق شوه، ولی این 100% آدم گفته نمیدونه که بدون نقص نیست، بدون عیب نیست، مشکلات نداره. طبعا همی که انسانای با مسئولیت، انسانای با درد مثل شما وره کسایی باشه که اونا ما را متوجه بسازه با نقص نواقص، انشالله و رحمان بهبود به وجود میایه. ما امید به خدا داریم و برای کوچی ها و کسایی که مهاجر هستن، برای اونا به او ارتباط تیم های سیار وجود داره که اونا را تحت پوشش قرار میده. تیم های سیار در ساحات هستن که دو جا رفت آمد مهاجرین یا مثلا کوچی ها هستن، او ساحات دو جا به اصطلاح تحت پوشش قرار میده و واکسین تطبیق میکنه. ای که شما گفتین که چند فیصد از سوال اولتان که به ارتباط از این که ای اگر از وجود انسان بیرون میمانه خود به خود از بین میره، البته یاد ما شما باشه که میکروب پولیو بعد از این که از وجود انسان خارج شوه نهایتا تا 6 ماه زنده میمانه.
بله،
نهایت تا 6 ماه. البته فرق میکنه، مثلا گفتم که در آب بین 2.5 تا 5 روز، بین 2.5 تا 5 روز این زندگی کرده میتونه، دیگه در آب پاک دیگه از بین میره، تخریب میشه در افتوعین شکل در خاک و آب و هوا. نهایت عمر میکروب پولیو خارج از وجود انسان تا 6 ماه هست. و ای که ای چی شکل سرایت میکنه بعد از اینکه طفل که مصاب پولیو هست و میکروب در وجودش تکثر کرد، زمانی که طفل تقوت میکنه، یعنی مواد غایطه از وجودش خارج میشه، ای در محیط به شکل مختلف و تماس ای طفل به تماس یک طفل دیگه است. ای خوالوده است. ای طفل مثلا به یک سامان ساتیری میکنه، او رددان خود میزنه. او آلوده به اینمی میکروب پولیوس. ای میکروب به او طفل دیگه سرایت میکنه. او طفل به خانواده دیگه و آرام آرام به این شکل سرایت میکنه. و ای که چند فیصد ای کشنده هست، حدود 1% از این. 1% از این سبب فلج و مرگ شده میتونه. ولی 1% از این اگر ما شما به حساب نفوس افغانستان بیاریم، این تقریبا 1 لک طفل احتوام
میکنه.
یعنی به این خاطری تو نیست که 1% بسیار درشت است که 1 لک طفل با خدای نخواسته اگر فلج میشه یا در یک کشور فقیر، این بسیار یک مصیبت کلان است.
بله، دیر زیاد مننه دکتر صاحب. یک سوالی که همین لحظه در ذهن ما گشت و شاید بسیار زیاد هم به شنونده دلچسب باشه و در ذهنشان بگرده و این است که اطفال در کدام سنین باید واکسین پولیو بگیرن؟
به ارتباط با درس بکنم که یگانه واکسینی که از اون لحظه اولین ساعات تولد میتونیم به طفل تطبیق کنیم عبارت از واکسین پولیوس.
بله،
یعنی مجرد که طفل متولد میشه متصل بعد از تولد میتونیم که به طفل واکسین پولیو تطبیق کنیم.
بله،
حداقل تا 5 سال باید دوره خود تکمیل بکنه.
بله، تشکر بسیار زیاد. شنوندای زیادی داریم. یک شنونده ما روی خط هستن. بله سلام.
بله
سلام، خوش آمدین به برنامه مهربانی. مشنوین صدای مرا؟
و علیکم السلام. به سلام هولندی کول سره نبی اوله زبلای د زبل ارغندار شیگان کریو چون کی را وخت لغزینه.
بسیار خوب، خوش آمدین به برنامه برادر محترم. سوالی اگر دارین در رابطه با پولیو از دکتر صاحب بپرسین.
تشکر، زنده و سلامت باشی. با دکتر صاحب سلام تقدیم میدارم. دکتر صاحب نمیده پرسنه ده دکتر صاحب دا چی هر دایی که واکسین ازین و آقا حالت مرسه لرسونه که ویلا حوال ورادی دیا تر پینزو کلونو پوری ماشمان راولی او واکسین ورسوه. آیا تر پینزو کلونو پور تا چا تا پایده نکوی او که چیر تا تر پینزو کلو پوری واکسین هر دوره ماشم واکسین سی نو بیا امکان ده دیشتا که اغا بیا هم لحقه ورسته پا پولیو مپلاسی کیا او بل دا چی لنوی سر لنور و حوادونو سر تنگ افغانستان پرتکل ایسو آیا ادا سویا لولا ده پولیو پا مریضی که چی تا ده لنور و حوادونو سر پا پرتکل منه ندالا فامون.
تشکر، بسیار زیاد سوالایتان دکتر صاحب گرفتن و منتظر جوابتان باشین. بفرمایین دکتر صاحب.
نبیلا جان گران، دی پولیو خطر دی پینزو کالو نه کم ماشومانو که دیر دیه، ولی دا پا دی معنی بانده نده چه مثلا و آتکلل ماشومان یا لسکلل ماشومان نشی مصابه ولی، یعنی پا اغوی که دا مرز نرامزده کی، بلکه پا حقوق ساحاتو که چه دی دکتری دی لحاظ اغوط اندیمیک ساحات ویل که اندیمیک یعنی چیره چه دا مرز دیر خپوری میکروب هلتا دیری موجودی لکه افغانستان. په اوغو ساحاتو که حتی دکتران توصیه کوي چې ماشومان تر لس کلنۍ پورې باید واکسین شي. په نوره نړۍ کې دغه هغه چې دی په نورمال حالت کې، په نورمال اوغو نورمال حالت معنا دا دی چې اقتصاد ښه دی، صحت ښه دی، خوراک ښه دی، مقاومت وجود د بدن لوړ دی، نور میکروبي مرضونه لکه اسهالات، سینه بغل، نور مشکلات هلته په ټولنه کې نشته دي. مثلا مرافعت جوامع دي اوغوی مثال در طور سعودي به ساده الفاظو کې کله په اوغوی کې تر 15 کلنۍ پورې توصیه کی، ولی په هغو هیوادونو کې چې هلته فقر یې، تنګدستي یې، مرضی یې، د اقتصاد سویه ټیټه یې، خوارځواکي یې، نور څنګ ته ورسره میکروبي امراض موجودی، مثلا اسهالات موجودی، خوارځواکي موجوده یې، میکروبي امراض موجودی، لکه چې موږ تاسو په ټولنه کې دی کنه، اوس وړای دی او ګرمیږي، اسهالي امراض ډیریږي. په داسې ساحاتو کې بیا د پولیو واکسین موثریت کمیږي. په څه معنا؟ په دو خطر باندې دغه ډیر دوزونه چې ورکول کیږي، اصل که خو باید 15 دوزه ورکول شي ماشوم ته، 15 کلنه او ماشوم ته 15 دوزه. مګر په هغو هیوادونو کې من جمله افغانستان چیرته چې د دې مرض هغه ډیر دی، یعنی موږ اندیمیک ساعت ورته وایو چې مرض ډیر خپور دی، شیوع یې ډیر، لمنه یې ډیره پراخه ده، په هغو کې بیا تر لس کلنۍ پورې هم دا توصیه کیږي چې باید ماشومانو ته ورکول شي. او تا د نړۍ او د افغانستان خبره وکړه، افغانستان خو یو خوار دیاد. فکر وکړه تر 50% خلک د خط فقر لاندې ژوند کوي، فقیران دي، اقتصاد سم نه دی، ښه غذا نشي خوړلی، مقاومت د بدن ټیټ دی، کمزوری دی، نور میکروبي امراض په ټولنه کې ډیر وجود لري. دا ټول جنگ و دربدری و مهاجرت و بیکوري و د مشکلات دا ټول د لاس په لاس کیږي، او د دې سبب کیږي چې د دغه مرض د خپرېدو لپاره ډیره زمینه مساعده شي، یعنی خطر دیری. نو به دغه در باندې مخ په یو خطرناک حالات کې واقعي یو دغه در باندې زه درته وایم چې د افغانستان نه چې څوک نور نړۍ ته ځي، یعنی مثلا که د افغانستان یو څوک لاړ شي اروپا ته، دغه پرون ماته یو کس زنګ وایله، پرون دا دقیق د ما په یاد دی، یو ورور و چې زه غواړم اروپا ته لاړ شم، د سویس سفارت ماته ویزه نه راکوي، وایي چې د پولیو واکسین تطبیق که بیا به هغې کارت به راوړی، بیا د هغه کوو. په څه خاطر باندې؟ چې هغوی ته معلومه ده چې افغانستان هغه هیواد دی چې دلته په پولیو باندې ککړ دی، پولیو باندې ملوث دی. نو دوی چې کومو هغو هیوادونه ته ځي چېرې چې پولیو نشته ده، نو دوی باید پولیو واکسین تطبیق کړي بیا به ځي. لکه عجمې چې درته په یاد کړو، حج ته چې څوک ځي، ولې هر حاجي ته باید د پولیو څاڅکي وڅڅکي او تطبیق کړي او کارت ولري؟ غیر د غوړو د سعودي حکومت په خپل خبره کې اجازه نه ورکي، ویزه نه ورته ورکي اصلا. نو دې خاطر باندې افغانستان په یو ناوړه حالت کې دی.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های زیادی روی خط هستن، وقت برنامه هم کم مانده. بله سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
مننه حمایت الله ملاتریم لکنه ولایت فخر.
بفرمایین دکتر صاحب، در خدمتتون هستن. در مورد مرض پولیو به شما معلومات میدن.
تازه ما دکتر من دغه یو پوښتنه تاسو ده، اما په حالش کوم ورکوي خلکو تر څو دغه پولیو نظام وزګوري،
دا غنه په هغه خاص په مرکزونو پر مرګو ته نه ول سوالي ته شي په دا برخه کې تاسو چې ول سوالي ته لار پیدا کړه ته هغه په هغه کې ځکه چې زیاتره نام نسیم دي تاسو باید دغه ته په هغه کې ځکه چې دلته طالبان امنیت نه کوي په هغه وې نور زین ته لاسرسي نه لري.
اها مننه ستاسو سوال موږ واخیست د جواب په تمه اوسئ.
همت لو جان ښه خبر دی وکړه لګرانه دا اوس چې مو ته خبرې کوو د امده عامه په هوی
یو برخه ده
یو بیلګه ده یو برخه ده کنه نو ګرانه زه خو د خبره منم چې په دې عامه په هوی په برخه کې کار شوی دی ولی باید ډیر کار وشي به کاملا نه تا پیشنهاد خبره په ځای ده مرکز چون البته امکانات عامه په هوی عقدی او کلیو اطراف دو طرفو ته هم دې متوجه شته دا کوشش کوو ولی بیا هم زه اعتراف کوم چې ډیر کار ته ضرورته چې باید ډیر کار وکو ان شاء الله رحمان تاسو در نظر موږ دې ځان سره اخلو او د عامه په هوی په برخه کې نور هم هڅه کوو دا دغه څه چې وست دغه ته د کنال نه موږ سره خبرې کې ځینی ورونه غدي دي شاجوی نه او ځینی وایند لره لره زابل او دلره ځین بالا مرغاب نه مثلا خزاده سره تماس نیولای وکنه د سه کوشش کوو چې د موږ د خپل عامه په هوی د هغه لمنه پراخه شي او لره پروتوسی متامه ورسیګو ان شاء الله به د مورید کې به د سه کوټل ګومونه اتمن آینده کې پورته کوم.
مننه ډاکټر صاحب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام. سلام صدای مرا میشنوید؟
بله سلام علیکم. سلام علیکم.
علیکم السلام. تاسو کولای شئ وخت ډیر کم دی یو پوښتنه مطرح کړئ.
او یو پوښتنه مطرح کوم زما دغه پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده چې دغه پولیو چې فرضاً یو په بعضي موارد کې خو ماشومان په لاسو باندې نشي په پښو باندې نشان دغه بعضي پولیوګانې چې موږ اپلیج ورته وایو چې خولي کوي دغه د کوم قسم پولیو څخه ده که په دغه باره کې معلومات راکړئ.
پښتون صاحب فالج پلس ها او ډولونه لري پلس ها او شکلونه لري هغه اکثرا دماغي داخل د دماغ آفات او مرزونو ته اشاره کوي یعنی کله چې په دماغ کې څه آفات را منځته شي په غو کې مثلا خوله ور سره کېږي فالج پلس ها او شکلونه لري یو شکل د پولیو دی چې هغه البته نور شکلونه چې دی هغه ساري نه دی یعنی دی و ماشوم نه بل ماشوم ته نه خبريږي د پولیو خطر ده چې د خبريږي نور نیسی یو چې ونی ولو کله نیسی د کلی نه ولس نیسی داسې او هغه افلیټ چې دی هغه په شخصي شکل باندې یو ماشوم مثلا څه دماغي آفات لري مثلا با ډاکټري هغه باندې مثلا سیوی د دماغ د رګونو مشکل لري یا تومورونه لري یا نور دماغي مرزونه دي د هغه په نتیجه کې افلیج یا فالج رامنځته کیږي خو هغه پولیو نه دی پولیو فقط د عصبي سیستم یو ساري میکروبي ناروغي ده چې سرایت کې خبريږي د خطر باندې خطر ډیر دی.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. کوم ماشومان چې په پولیو باندې اخته دي او فلج کیږي دغه میکروب دغه په وجود کې تر څو پورې پاتې وي؟
دا میکروب خو کله چې البته دوی په
قابل د انتقال وي
نور قابل د انتقال وو دا خو متاسفانه چې کله د په کلمو کې ځای ونیولو نو عملته د تکثر کوي تکثر کی کدل شید میاشتو دی پاره د کلو دی پاره موجودی یا دای فلج کی یا دای نه فلج کی که فلج کړلو هم په صورت کې مثلا په کلمو کې د میکروب د تکثر په حالت کې دی د مواد غایته د لیر نه یو دوامدار
مخنیوی قابل ده
کاملا مخنیوی څو خبرې دی یو د حفظ صحه د پاکی مراتبول دی چې سړی لاسونه پاک پریمینځي معمولا کله چې سړی بیت الخلا یا تشناب ته ځي د غنه ورسته ډوډۍ نه مخکې لاسونه پریمینځي پاکو بونه استفاده وکړي د حفظ سی پاکی صفایی چې د موږ د تاسو د دین د ایمان یو جز دی غته ډیره توجه کی دای وخت خبره ده او بل واکسین حتما باید تطبیق کی د واکسین د تطبیق نه بغیر بل داسې مثبت بدیل یار متاسفانه نشته ده تر اوسه انسانان ډاکټران په دې نه دي توانېدلی چې د شای هغه کی مهار کی
ډیر ښه. تاسو ډاکټر صاحب خپل کار د پولیو په اړه باندې خپل څه نظر لری دوستانو ته وړاندې کی؟
د ما اخري نظر ده چې د سرطان پر د سرطان په میاشت کې په د لومړی لسیزه کې تقریبا لسمه یو لسم تاریخ باندې بخیر ملی کمپاین شروع کیږي، هغه به په ټول هیواد کې وي، د 15 ورځو لپاره به وي. د ما درخواست د ټولو میندونه، د ټولو والدینونه، د ټولو مشرانونه، دینی علماونه، د استادانونه، د مکتب استادان، ټول قومي مشران، هغه کسان چې په ټولنه کې غږ خلک اوري، صاحب نفوذ او اثر دی، غونډه ده چې هغه خپل د دې صحیح سیستم د دې پروګرام سره مرسته وکړي او خپل اولادونه واکسین کی صحیح مرکزونه ته بوزي او الته د واکسین ټیمونو سره همکاري وکړي. دغه د موږ عمده درخواست دی. دینه
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیدي. شرمندای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی. از ډاکټر صاحب عارف عرفان یک جهان سپاس که در این برنامه با ما و شنونده بودن، و جهان سپاس از شما هم که سوالاتتون در این برنامه مطرح کردین، و با شما خداحافظی میکنیم. ما و ډاکټر صاحب، بقیه وقتتون خوش.
Der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume fa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.